نن او وزیا
نن او وزیا
د نن او وزیا تخبر ودی ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسې د دې استاسې لپاره د نن شپې د نن او وزیا په خبرونه کې د مهمو خبرونو تر تفصیل یا اوریدلو څخه وروسته غواړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب تاسو ته وړاندې کړو. قدر من اوریدونکو هیله ده چې خبرونه تر پای واوري خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
ویان احمد الله چوال هین ویران یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټولګډون سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو په اړه ټینګار کړي. هغه غوښتنه چې لدې وړاندې په وار وار نورو بیلابیلو هیوادونو هم کړي، خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وای په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. په نوې ډیلی کې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیرانو په خپله تازه لیدنه کې د یو سوله ایز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول شمول سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د دوی په وینا د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار کړي. تازه په نوې ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي چې له اوسنۍ سخت اقتصادي وضعیت د وتلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. یو شمیر افغان پوهان وایي چې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته افغانستان له قانوني تشه سره مخ دی او طالبانو هم د اساسي قانون د لغوي او یا هم عملي کېدو په اړه کوم رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشه ته په کتو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان د خپلې خوښې سره سم د خپل مشر فرمانونه عملي کوي. د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو ترڅنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم نیوکې کوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار په یوه بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شو ویلي د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو ناورین په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخه شوی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هندو لږکیو په مندر نامعلومو خلکو برید کړی. د کراچۍ د کورنګي پولیسو یو مشر د امریکا غږ ډیوی راډیو ته ویلي چې نامعلومو وسلوالو د کراچۍ په کورنګي سیمه کې پر یو مندر برید کړی. پولیس وایي چې د برید پر مهال په مندر کې عبادت کوونکي نه وو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم شخص یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سیورودونیسک ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وای په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زیلینسکی پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د دغې بشپړې جګړې په 115مه ورځ سیورودونیسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی. نوموړي وویل اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته یې د پام وړ تلفات اړولي. زیلینسکی دا یوه سخته جګړه وبلله چې د ده په وینا ښایي هغه تر اوسه تر ټولو سخته جګړه وي. متحده ایالتونو، برټانیې، فرانسې او جرمني له ایران څخه د خپلو قانوني ژمنو د عملي کولو او د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره د همکارۍ کولو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو وروسته له هغه له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په رسمي ډول له تهران څخه شکایت وکړ. د دغو څلورو لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د یوې ګډې بیانې په خپرولو سره د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره د اټومي فعالیتونو په ګډون د مهمو مسایلو په برخه کې د ایران د نیمګړو همکاریو په اړه د یاد سازمان د پریکړه لیک هرکلی کړی. په ایتالیا کې د خوراکي موادو او کارنې کانفرنس برخوارو د روسیې پر وړاندې سخت برګونونه خودلی. د ایتالیا د بندنوی چارو وزیر لویجی دی مایو په روم کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کارنې د پروګرام کانفرنس ته ویلي، د روسیې لخوا د غنمو د صادراتو بندول د نړۍ د میلیونونو ښځو، کوچنیانو او نارینهو یرغمل کول دي. نوموړي زیاته کړې چې ایټالیا به د حلارو د موندلو او د غذایي امنیت د تضمینولو په لومړۍ کرخه کې وي. په اسپانیا کې یوې محکمې هغه نجلۍ چې له یوې کامروني مور څخه د کډوالو په یوه بیړۍ کې زیږیدلې وه د هغه هیواد تابعیت ورکړ. د یاد هیواد چارواکو وویل دا د دې هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو کوچنی ته چې د هیڅ هیواد پورې اړوند نه و تابعیت ورکول کیږي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویانو وخیجو چې له کابل الکتر لګی یو تن مړ او نه نور ژوبل شول. د جرمنی د اطفایی ویان ویلی چې د دې قصدي پیښې د شپږ تنو ټپیانو حال نازک دی. پولیس وای چې موټر چلوونکی چې نهایي ښکلن او اصلا ارمنی دی نیولې او څېړنې ورڅخه روانې دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او مرکې لرو. د دې رپورټ د اوریدلو څخه درنو اوریدونکو وروسته به تاسو د امریکا د لومړي ځنګړي استازي فرح بنت سره مرکه واوري، خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له کبله اندېښنه ښودلې. له ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي او باید پر طالبانو د سفر محدودیتونه ولګول سي. د بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې افغان یوټیوبر اجمل حقیقي او نیول سوي همکاران یې باید ژر تر ژره خوشی کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
د بشري حقوقو څار سازمان په افغانستان کې طالبان لخوا د بشري حقوقو په تیره د مرمنو او انجونو د حقوقو څخه پر جدي سرغړونو اندېښنه خودلې او له ملګرو ملتونو په ځنګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبان د سفر نور محدودیتونه ولګوي. د بشري حقوقو څار په سازمان کې د مرمنو د برخې مسؤله هیدربار وایي د طالبان د کرونو په خبرګون کې د نړیوال ټولنې غندنې بسنه نه کوي. اوس د دې وخت رسیدلی چې نړیوال د طالبان د غیر قانوني کړنو په غبرګون کې پر هغوی فشار راوړي او بهر ته د هغوی د مشرانو په سفر بندیز ولګوي.
د جون په میاشت کې د طالبانو په 14 مشرانو د سفر د بندیز معافیت پای ته رسیږي. د امنیت شورا څخه یوازې د معافیت پای ته رسول نه غواړو، بلکې هیله مو دا ده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارواکو او عبد الله اخونزاده په شمول په نورو افرادو هم د بندیزونو اړتیا و ارزوي، ځکه دوی د نجونو پر مخ د منځني ښوونځیو د تړلو مسؤل ګڼل کیږي. د دې ترڅنګ موږ د ملګرو ملتونو د سرمنشي څخه غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي، بشري حقونه او انساني وضعیت وڅېړي. دغه راز مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حضور په اکله د خپلواکۍ ارزمنې غوښتنه هم کړې ده.
په دې ورستیو کې نړیوال ټولنې په تیره متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاري او سازمان پر مېرمنو د محدودیت لګولو او په تیره د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده.
نړیوال ټولنه وضعیت له نږدې څاري. فکر کوم د اسلامي هیوادونو په ګډون ټول په واضح توګه د ټلویزیونونو په وایندویانو باندې د مخ پټولو او منځنیو ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ او ټولو کړنو پر ضد دي. موږ په متحده توګه ولاړ یو. هیله لرم چې دا متحد دریزونه د طالبانو مشرتابه قانع کړي ترڅو دا فرمانونه بیرته واخلي.
بلخوا د بخنی نړیوال سازمان له طالبانو څخه غوښتي چې افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او نیول شوي همکاران باید ژر تر ژره پرېږدي. د بخنی نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په ویلامه کې د دغو کسان نیول د بیان په ازادۍ څرګند برید او د نړیوال قانون خلاف بللي او ویلي دي چې طالبان باید سملاسي او له کوم قید او شرط پرته هغوی پرېږدي. په ویلامه کې راغلي دا قضیه یو ښکاره بېلګه ده چې طالبان د خپل سری نیولو او په زور د خلکو د خاموشه کولو لارې په افغانستان کې د ویرې فضا جوړوي.
تیروتنې په خاطر باندې چې هغه یې خبره کړې وه زندان ته لوېدلی ده، سره له دې چې په مخکې له دې نه چې زندان ته لاړ سي په وار وار سره معذرت وغوښته او خپله اشتباه یې منلې وه، خو بیا هم طالبانو زندان ته غورځولی ده او په زندان کې کومه ویډیو چې خپره کړې ده او معذرت غوښتنه یې کړې ده. په هغه باندې آثار او علایم د شکنجې هم لیدل کېږي چې له شکنجې وروسته یې دا اعترافات پرې اخیستي دي.
د طالبان د استخباراتو اداره وایي افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه ځینې همکاران اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور نیولي، خو تر دې وړاندې ګڼ شمېر نور مدني فعالان او د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د لاملونو د څرګندونو پرته نیول شوي. له دې ډلې د عظیم عظیمي او عماد الدین دوران په نومونو دوه تنه تر اوسه په داسې حال کې زندانیان دي چې ویل کېږي کورنیو ته یې په هکله معلومات هم نه دي ورکړل شوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه اوري. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا لومړی ځانګړي استازي فراخ پندټ وایي طالبان شریعت د خپل ګټو لپاره کاروي. نوموړي د امریکا د دوو پخوانیو جمهور رئیسانو جورج بوش او باراک اوباما سره د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو ته سفر کړی، خو وایي د طالبانو د شریعت نمونه یې په بل کوم ځای کې نه ده لیدلې. د فراخ پندټ سره زموږ همکاري شهناز نفیس مرکه کړې او لومړی یې پوښتلې چې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته څنګه ګوري.
د طالبانو نه میاشتې واکمنۍ د یوې وقفې په ډول ده. موږ اوس داسې طالبان وینو چې نوي نه دي. دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک وو او دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک دي. ټولې غلط فهمیانې وي او د طالبانو په اړه دا خبرې چې دوی بدل شوي دي ناسمې ثابتې شوې. دوی هغه څوک دي چې موږ فکر کاوه چې دوی دي او دا د افغانستان په تاریخ کې یو زړه بوږنوونکی شیبه ده.
تاسو د متحده ایالاتونو د دوو ادارو ولس مشر بوش او ولس مشر اوباما په ادارو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، نو هغه وخت له افغان جګړې څخه ستمې وي. آیا دا هغه پایله ده چې د دواړو ادارو غوښتل؟
موږ ټول پوهیږو چې څه د پاسه شل کاله مخکې په متحده ایالاتو کې د القاعدی په نوم د یوې ترهګرې ډلې لخوا په دریو بیلابیلو ځایونو کې برید وشو. دا چې د القاعدی مشر اسامه بن لادن ته په افغانستان کې خوندي پټنځای ورکړ شوی و، په تیرو شلو کلونو کې د القاعدی له منګولو څخه د دغه هیواد د خلاصون او د افغانستان په تاریخ کې د یو نوي دور د رامنځته کولو یوه وحشتناکه هڅه پیل کړه. پاره کې تاسو د قانون حاکمیت لیدلی شئ، چیرته چې تاسو د زده کړې هغه اړخونه لیدلی شئ چې مخکې نه وو، چیرته چې موږ د مدني ټولنې اداره لیدلی شو، چیرته چې موږ کولای شو د هغو خلکو په اړه فکر وکړو چې د تروریزم پرته، د افراطیت پرته ژوند وکړي او د سیمې او نړۍ لپاره چې افغانستان یې برخه ده راتلونکی جوړ کړي.
نو تاسو څه فکر کوئ په تیرو شلو کالو کې څه غلط شوی؟ ځکه چې ډیر خلک او په ځانګړي توګه د افغانستان خلک د ټولو ستونزو چې مونږ نن په افغانستان کې ګورو متحده ایالاتونو په پالیسیانو اچوي.
په
یوې ځانګړې ډلې خو ملامت یا هم اچولی نه شو. موږ د شلو کالو د پیښو یوه پیچلې او خورا ننګوونکې لړۍ لرو.
حتماً چې زه دې حالت ګورم او بیا د هغو هیلو او تمو په اړه فکر کوم چې موږ یې فکر کوو، نو زه پوهیږم چې په خپل افغانان د دې حالت په لیدلو ډېر خفه دي. زما مطلب دا دی چې اوس مهال تر ټولو مهم شی په افغانستان کې امنیت او د خلکو خوندیتوب دی. موږ هلته یو ډېر خطرناک حالت کې یو، چیرې چې یو ترهګر سازمان یو ایدیالوژي په ټول هیواد ورتپي او دا د دې تروریستي سازمان د حکومتي جوړښت لخوا پلی کیږي. خو هغه څه چې خورا خطرناک دي، هغه د طالبانو واک ته په رسیدو په نوره نړۍ وګنوونکي اغیزې هم دي.
تاسو په خپل کتاب کې تاسو د ټیروریزم سره د مبارزې لپاره د متحده ایالاتونو په چلند کې د بدلون لپاره استدلال کړی. هغه سړي چې په افغانستان کې په کار وو چې شوی وي، خو امریکا او متحدونه ونه کړلې شو.
My book speaks about the ideology of us versus them.
ما کتاب د امریکا په وړاندې د دوی د ایدیالوژي په اړه خبرې کوي. او زه د هغې تجربې په اړه خبرې کوم چې ما د ولسمشر بوش او اوباما په حکومتونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو سره د ښکېلتیا په برخه کې په د خدمت په ترڅ کې درلود. دا کتاب یوازې د افغانستان په اړه نه و، بلکې دا و چې موږ څنګه د ایدیالوژۍ سره مبارزه وکړو او د نرم ځواک یعنی میډیا او نورې غیر جنگی وسیلو د لارې مبارزه وکړو. زه د دفاعي چارو برخه نه یم، نو د پوځي حل په اړه څه ویلای نشم، خو زما دلیل دا دی چې موږ په تیرو شلو کلونو کې د کرکې او افراطیت په برخه کې واقعا سست شوي یو. موږ د ټولو ایدیالوژیو د ماتولو دپاره پیسې نه دي لګولي. موږ ځوانان د ترهګرو ډلو لخوا د ګمارلو څخه نه دي ساتلي، که هغه القاعده یا داعش یا طالبان یا کومه بله ډله ده. موږ نن ورځ یو ډیر بدل منظر ګورو چې دا ډالۍ د اسلام په نامه ایدیالوژیکي ځواکونه روزي.
طالبان د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته وایي چې د خدای مرسته ورسره وا. تاسو ډیر شی اسلامي هیوادونو ته سفر کړي، آیا تاسو په اسلامي نړۍ کې په کوم بل ځای کې دا ډول شریعت لیدلې ده؟
As you know, every country in the world interprets Islamic law.
څنګه چې تاسو په هیګي د نړۍ هر هیواد اسلامي شریعت تفصیل بدل ورکوي، او دا هغه مشکل دی چې موږ ورسره مخ یو. د طالبانو د شریعت په اړه د نړۍ علماو خپل نظرونه باندې کړي دي، خو د طالبانو لپاره دا معنا نه لري که په الازهر کې یو عالم یا د نړۍ په کوم بل ځای کې یو عالم د دوی د شریعت په اړه یا د تفسیر ناسمه کارونې باندې خبرې کوي، نو طالبان یې پروا هم نه کوي. دوی حقایق د خپلو ګټو لپاره بدلوي، نو چې په واک راشي نو تاسو ترې بیا څه تمه کولی شئ؟ طالبان چې څنګه دي او څه کوي، نو آیا تاسو د هغوی نه دا تمه کولی شئ چې دوی عزتمند او شریف خلک دي؟
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان او نړۍ رپورټونه اوري. د امریکا د بندرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د شمالي او جنوبي امریکا د سرمشریزې په څنډه کې د ژورنالیستانو محصولینو ته د خبرو پر مهال لدې عمله چې امریکا ولې د هغو هیوادونو لکه سعودي عربستان چې د خبریالانو په وژلو تورن دي سره تعامل کوي، خو بیا نور هیوادونه لکه کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا د مطبوعاتو سره د وادي د چلن له امله محکوموي. درنو اوریدونکو په دې باره کې پام وکړئ. رپورت
د امریکا د بندنوې چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوبي او شمالي امریکا د هیوادونو په سرمشریزه کې لخپل یو شمېر سیالانو سره لیدنه کوي، خو امریکا کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا په نخښه کړي او د سرمشریزه ته یې نه دی ورغوښتي. د امریکا د بندنوې چارو وزیر وویل چې په لویدیځ انیما کور کې سکل ولس خبريالان وژل شوي. د دې خبريالانو یولس یې یوازې په مکسیکو کې وژل شوي.
No region in the world
تر دې د نړۍ هیڅ یو برخه زیاته خطرناک نه ده. د دې په څیر جرمونه په بل هیڅ یو کوچنی ځای کې نه تر سره کیږي. ځکه هغه خلک چې د دغه ډول جرمونو د کولو حکم کوي اکثرا له هغوی پوښتنه نه کیږي. دا حالت څرګندوي چې دغه ډول بریدونه پرته له دې چې مجرمانو ته یې سزا ورکول سي دوام کولی سي.
د ژورنالیزم د محصولونو غونډه کې د خبرو پر مهال بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې ولې د امریکا نږدې متحد اسرائیل د فلسطیني نژاده امریکایي خبریالی شیرین ابو اکله د وژلو پایلې نه ګالي.
زه د شیرین پر مړینې افسوس کوم. لکه چې تاسو ته معلومه ده هغه یو وتلې خبریاله او امریکایي تبا وه، او له دغه عمله هم موږ د حقایقو د راسپړلو او دا چې څه رامنځته سو په اړه د حقیقت موندنې ته ژمن یو. زه په درناوي سره افسوس کوم چې تر اوسه پورې په دې اړه حقایق نه دي معلوم سوي.
د دې سره سره چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په خوا ویلی وو چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشوقجی د وژلو له عمله منځوي کړي، نو موړه سعودي عربستان ته د سفر کولو په اړه فکر کوي. پوهان وایي چې سعودي عربستان ته د سفر کولو اراده ازادیو ته د امریکا د ولسمشر د ژمنتیا یو بل ازموینه ده. اټکل دا دی چې د تیلو زیاتې دونکو نرخونه ممکن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د بایدن د غونډې کولو په اړه د نوموړي د دریز د تغییر یو لامل وي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ راپورونو ته دوام ورکوو. د امریکا کلنی سرمشریزه د جون د میشتي پر شپږمنیته په لاس انجلس کې پیل شوه، خو د ډیرو مهمو هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون څخه ډډه کړې، ځکه چې متحده ایالاتو د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا مشرانو ته بلنه نه و ورکړې او ویلي و چې یوازې هغه هیوادونه چې دیموکراسي لري په سرمشریزه کې ګډون کولای شي. په غونډه کې د مکسیکو، ګواتیمالا، هندوراس او نورو هیوادونو جمهور رئیسانو نګډون په خپل سیمه کې د متحده ایالاتو د مشرتابه په اړه اندیښنې راپورته کړي دي.
د امریکا سرمشریزه د لویدیز نیمه کوره کې د سلور دیش هیوادونو یو ځانګړي خونډه ده چې د ګډو مسلو په اړه بحث وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشرانو د سرمشریزه په سیمه کې د لویو بدلونونو لپاره کارولې. په 1996 کې د بل کلینټن د شمالي امریکا د آزاد تجارت تړون نه تر 2015 کې د باراک اوباما کیوبا سره د اړیکو بیا پیلولو پورې بدلونونه یو څو مثالونه دي. د مکسیکو ولسمشر د دوشنبه په ورځ تایید کړه چې که کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا ته بلنه نه ورکول کیږي نو هغه به هم په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د سپینی مانه ویاندا کارین جین پیروای سرمشریزه با بیا هم په مهمو اقتصادي، روغتیایی، اقلیمی، د خوړو خوندیتوب او د غراز د مهاجرت په مسلو کې پرمختګ وکړي.
تاسو تمه کولی شئ چې په یادو موضوعګانو چې ولسمشر او د هغه د کابینې نور غړو لخوا پرې خبرې شوي په درې ورځو کې به د غونډې مهم ټکي وي.
هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ادارې د مکسیکو له ولسمشر سره د هغه د مخالفت په اړه واضحه خبرې کړې او سپینه ماړی په خپل دریز کلکه ولاړه ده.
د ولسمشر اصولي دریز دا دی چې موږ باور نه لرو چې دیکتاتورانو ته بلنه ورکړل شي.
ځینو هیوادونو تیر اونۍ د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا سره د متبادلی سرمشریز لپاره ولیدل او په دغه اړه خپل دریس کارا وویلو.
موږ د امریکا له نهمې سرمشریز څخه د ورونو هیوادونو استل په کلکه ردوو. زه خپله پریکړه یو ځل بیا تکراروم تر څو چې د امریکا د ټولو هیوادونو حکومتونه رابلل شوي نه وي په دې غونډه کې ګډون نه کوم.
نور وایي چې بایکاټ ممکن ډیر نه وي ځکه چې لوړ پوړي استازي به د ځینو غیر حاضرو مشرانو استازیتوب وکړي.
دوی کولی شي د دې درې هیوادونو له شتون پرته ډیر څه ترسره کړي او زه فکر کوم چې دا یوه سرمشریزه ده چې په سیمه کې د ډیموکراسۍ اهمیت او ډیموکراتیکو ارزښتونو د روښانه کولو هڅه کوي چې په تاریخي ډول یې په داسې وخت کې منلې ده چې سیمه د ډیموکراسۍ او مخ په ډیریدونکي استبداد په اړه د نمنلو وړ ننګونو سره مخ ده.
که هر څه کېږي خو ولس مشر بایدن د دې غونډې کوربتوب پیل کړو. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاو اوغلو سره د چهارشنبه په ورځ په مذاکراتو کې نړیوالو مارکیټونو ته د اوکراین د غنمو د انتقال په منظور د کښتیو د سفر په باب وغږېد، خو خبرې ناکامه شوې او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بحران د مخنیوي په خاطر موافقه ته ونه رسېدل. د استنبول څخه به د امریکا ژغ د خبریال دورن جونز در لیږلي رپورټ مهم ټکي زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د غنمو بیې ورځ په ورځ لوړیږي، د یوکرین په ګودامونو کې په میلیونونو ټن غنم بند پاتې دي. مولود چاوغلو د چهارشنبه په ورځ په استانبول کې په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره له مذاکرات وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل، ترکیه چمتو ده چې له ملګرو ملتونو سره یو ځای نړیوالو مارکیټونو ته د یوکرین د غنمو د رسولو لپاره د یوې مسؤونی آبی لارې د پیدا کولو په منظور ګډ کار وکړي.
بیز ترکیه اولرک بو پلانه معقول بولیوروس.
ترکیه د ته یو معقول او د عمل وړ پلان په نظر ګوري، خو روسیا او اوکرين دواړه باید د ملګرو ملتونو غوښتنې ومني او ترکیه په دې اړه په جزئیاتو باندې د بحث په مخه په استانبول کې د غونډې د قربتوب لپاره چمتواله و خود.
د روسیې او ترکیه ماموران د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو لخوا د یو پلان په جوړولو باندې بحث کوي چې له مخې به په تجارتي کښتیو کې نړیوالو مارکیټونو ته انتقال شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل، یوه مهمه موضوع د هغه ابي ماینونو د لرې کولو ستونزه ده چې د یوکرین د اودیسی د بندر د امنیت د ساتلو په خاطر په شاوخوا سمندر کې ایښودل شوي دي. لاوروف دغه ماینونو ذمواري د یوکرین په غاړه وغورځوله.
Для решения этой проблемы нужно единственное, чтобы украинцы
د روسي په نظر د دې ستونزې د حل کولو لپاره یوازینی شی چې ضرورت دی دا چې اوکرين د خپل کښتۍ پرېږدي چې له بندرونو حرکت وکړي. هغوی دا کار په دوو طریقو سره کولای شي، له خپل بندرونو څخه کښتۍ وباسي یا د ماینونو په ایستلو او یا د خوندي دهلیزونو په نښه کولو سره. نور هیڅ شی شته اړتیا نشته.
خود یوکرین حکومت د ماینونو لری کول نه مخکې په دې اړه د تضمین غوښتنه کوي چې د روسیې ځواکونه به د دغو ماینونو لری کول نه وروسته د اودیسی پر بندري ښار باندې د سمندر له لارې حمله نه کوي. لاوروف ژمنه وکړه چې روسیا به حمله نه کوي. خود یوکرین د بهرنیو چارو وزیر دیمیټرو کوبیلا د لاوروف وړاندیز رد کړ او مهستشي د خپلې خبرې وبللې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه د ورځې مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د یوکرین له جنگ لامل پر روسیې باندې د لګول شو بندیزونو د لړ کولو د غوښتنې په اړه د مسکو د دریز ملاتړ وکړ او ویل چې د نړۍ مارکیټونو ته د غنمو د رسولو لپاره د روسانو یو شرط دی. خو د امریکا د فیلادلفیا په ښار کې واقع د بهرنۍ پالیسۍ د انسټیټیوټ امیر آرونستان وای د دې خبرې ډیر کم احتمال لیدل کیږي چې واشنگټن به د روسانو د غوښتنه قبول کړي.
One of the main hindrances of this is that the Russians are demanding a easing of sanctions. It's been their position since this first came up a month or two ago, but the US has no intention of easing of sanctions.
که څه هم چې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مذاکراتو کې څه پرمختګ ونه شو، د ترکیې حکومتي چارواکي په دې باور دي چې بالاخره به یوه موافقه حاصله شي، خو هغوی دا خبره هم مني چې دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې تر ټولو غټه ستونزه د مسکو او کیف ترمنځ د باهمي اعتماد نشتون دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
قدر بنوریدونکو، زموږ د خبرونه په هم دې ځای پایو ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.